ستړي مشي په افغانستان کې نه بجې شوې زه فريد سيالمو د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت د خبرونه ته هرکلی کو خبرونه په خبرونو پیلو سبا د شنبه د افغانستان په څوار لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډیا پولیو زود واکسینو کمپاین پیل کی د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دا کمپاین په کندز تخار بغلان پروان کاپیسا کابل کندر نورستان لغمان ننګرهار پکتیکا خوست او غزنی کې پیل کی په دوام کې له مندو پلرونو غوښتل شوې دي چې له خپلو 50 کلونو کمره ماشومان ته د پولیو په وړاندې واکسین وکړي. په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین په داسې وخت کې پیلېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو 50 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت کې وي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو واروس ژوندی دی. د خلکو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي په هرات کې زلزله ځپلي له بیرنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمونر کول په برخه کې لاسنیوي ترتیا لري. د پروګرام نن یکشنبې په خپل اکسپانا یا په خوانی ټویټر بیا خبرداري ورکړی چې بودیجه په چټکۍ په خلاصې دود او د شهزاده پونم دی مېرمنې څرګندونې هم خبرې کړې دي چې وايي هر څه له لاس ورکړي دي. د خلکو نړیوال پروګرام په وینا نو موري د هغو 15,000 کسانو لړلې یو ده چې د هرات له زلزلې ژوندې پات شوې ده او د دې پروګرام مرستې ترلاسه کړې دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې هرات کې زلزلو 1,500 کورونه ویجاړ کړي او 1,000 وفات یا کورونه نور یې زیانمن کړي دي. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزي سړنګ کې ملکیان ته خبرداري ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او څوک چې په شمالي برخې کې پات شول هغوی ته به د روسي سازمان شریکو په سترګ وکتل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته و چې د اکتوبر په پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزي د شمالي برخې اوسیدونکو ته خبرداري د معلوماتي پاڼه او د موبایل له پیغامونو لارې ورکړل شوې دي. اسرائیل د غزي سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای په ځای کړي دي او نږدې د شوې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیلو د پوځ وایي دول چې سره لنن څخه به هوایي بریدون ته ځکه ضرور کوي ترڅو پوځیان ته د ځمکني عملیاتو پر مهال د بریدونو په صورت کې خطرونه کم کړي. او د بوسنیا هرزیګووینیا په پلازمینه سارایو کې نن په زرګونو کسان مظاهره وکړه ترڅو د اسرائیلو حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې له فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې د فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوې وه ګډونوالو یې پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د سارایو ښاروالي بنیامینی کریج د مظاهرې ګډونوالو ته وویل چې د سارایو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ کې وګدا محاصره تجربه کړې او په هغې چې کله وبو خوړنوي وضعیت څرګندوي. د راپورونو لمخې د بوسنیا په نور خارونو کې هم مظاهره شوې دي. خبرونه مو واوریدل له وړاندې بر سره د مطالب واوري. وړاندې بار سره واورئ چې په هرات کې زلزلې په دغې تېرېدونه کې څه شو تر ټولو ډېرې زیانې ښځو ته رسولی چې ولې علت یې درته وړاندې وایو. له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال ګیله مندي چې حکومت ورسره مرسته نه ده کړې خو هغوی چې لا پاتې دي په ستونزو کې دي.
متاسفانه زموږ کیسونه لا تر اوسه هم په پاکستان کې نه دي پروسه شوي. زمنګ په پاکستان کې پروانی او روحي ناروغي وخت شوی او حتی نه خوږی ګوشي زمنګ آینده به څه کیږي.
همدارنګ د هغو موټر چلوونکو ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې طالبانو په نوي محدودیتونه وضع کړي دي.
پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګيږي او دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولسخه پرې کړي.
همدارنګ د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې جګړې ته په هم تم شو نو مطالب هم شته ملزیا مغاړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د سر مطلب راخلو د ملګرو ملتونو د خزو برخې سازمان ویلي دی چې د هرات په زلزله کې تر ټولو زیانمن شوي میرمنې دي. د چیلتونې څه دی په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په هرات کې د ورستوي زلزلو لامل د خزینه قربانیانو او غیزمنو نوې شمیرې خبرې کړې. دا راپور چې پرون یو ان وومن په خپل وی پاڼه خپور کړي په کې لیکل شوی نو دوی ارزونه خي چې د اکتوبر تر 18 په هرات کې د زلزلو په پایله کې دمړو شوی او بالغو کسانو 85 سلنه خزوي. همدا ډول د ټپیانو 70 سلنه خزې جوړوي او هغوی چې لا درکدي یو 70 سلنه خزې دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغیزمنو 3.5% خزي یاد کړي او عمل هم دا خوده لري چې د زلزلې پر مهال ډېری خزي په کورونو کې وي. د یو ان وومن له قوله لدې عمله چې خزي زلزلې زیات اغیزمنې کړي د مرستو رسولو لپاره یوې هر اړخیز ستراتیژي ته اړتیا ده. خدای اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې خزي به هغه ډول چې اړینه د مرستو ترلاسه رسې پیدا نه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو د خزو اداره وایي خزو ته د مرستو رسول د نارینه په تذکرو پورې محدود شوی او په دې توګه لږ احتمال لري چې هر خزه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګه زیاتوي اغیزمن خزو لپاره تر ټولو مهم د سرپنا، روغتیا او اوبو برابرول دي، ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمېره او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي په کې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې په خیمو کې د ډیر وخت تیرولو په پایله کې د خزو پر وړاندې د فشار لرونکي چاپیریال، ناامن ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. هاخوا یو شمېر زلزله ځپلې خزي وایي له زلزلې د وخت په تیرېدو سره هم د دوی ستونزې نه دي حل شوي. د هرات اوسیدونکي سهیلا ازادي راډیو ته وویل
لور می ویریږي کله چې ویدوی یو ځل پاتسي یو پچی هوای هله مور زلزلہ دا بل لور به خډوډې مخري ډیر خلک د باندې دي ورځ ګرمي وی او د شپې سړه هوا هم راستي چې بایات حکومت کړي وای ډیر ته نه دی رسیدلی فرشتي خمه او ګرمه کمپاله لدوی هیڅ نه دی ورکل شوی.
یو بل هراتی مرمن شکیلا بیا وای په زلزلہ کې د عیت ټوري سرچینې له لاس ورکړي او اوس هیڅ نه لري.
تومره کمزور شوی يم چې هیڅ کار مې نه لاس نه کیږي. دلته نهسته يم هر دقیقه لوي کوم. وضعیت مو تر دې حد رسیدلی چې د سهار او ماخام لا نه لرو.
د دې وړاندې یو شمیر بنسټونو چې هرات ته مرستې رسولې او همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې هم په هرات کې د شوی او زلزلو له امله ډیر زیانمن شوی ماشومان او خزي خودلی وي.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې رستي او زلزلو تر ټولو ډېرې خزي زیانمنې کړې وي. بلبلاو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې د تېرې شنبې جمعې او پنځشنبې په ورځو کې له ترخم دروازې تر 9000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. تفصیل په راپور کې
ظاهران په دې ورستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د رسنېدو په هیټ شوې دي. د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړل، یوازې د شنبې په ورځ 3,109 افغان کډوال د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې د جمعې او پنجشنبې په ورځو له پاکستان څخه باندې 6,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي راستانه شوي کډوال به تورخم دروازې ته څیرمه په جوړ شوي کم کې د 4 ورځو لپاره وساتل شي او بیا به خپلو ولایتونو ته واستول شي. دغه وزارت زیاته کړه چې دغه راستانه شوي کډوال د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان ته معرفي کیږي. کوم کډوال چې وروستي ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرې مجبوري راستانه شوي دي. محمد قاسم چې په پاکستان کې موټر چلوه او په دې وروستیو کې له خپلې 9 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته راغلی وای تر اوسه یوازې یو اندازه نغدي مرسته ترلاسه کړې او نور مرسته ورسره نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې د پاکستان نه راوښتي یو یوه پیره اوله پیره کې چې موږ هم دغه وکړل سب موقعیا کارتونه راته راکړم خالي لوښي اوله پیره کې راکړي دي. هغه سره مخکې دی ول غوړي ورکوي وړو کې خدای شي موږ ته یو شی نه دی راکړي. دوه وار کې بیا یو وار ټلیفون راته کړی دی ول د نفر په سر باندې 1500 افغانۍ دی ول د نفر په سر باندې راوتلی دي. موږ خپل نه نه فاميلي وه
هغه وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته په کندهار کې د اوسېدو ځای او د کار زمینه برابره کړي تو خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې پاکستان باید د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ټاکل شوي ضربله جل پای ته رسېدو ته لږ وخت پاتې دی، په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال له پاکستانه د دوی د اجباري وتلو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د بیکارۍ او اقتصادي فشارونو تر څنګ په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد افغان وایي چې د افغانانو نیول دوام لري او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي.
تاسفانه زمنګ کیسونه لا تر اوسه په پاکستان کې نه دی پروسس شوی. سمنګ په پاکستان کې پروانی او روحي ناروغي وخت شوی او حتی نه پویږي چې زمنګ آینده به څه کیږي. زګه دلته زمنګ ویزه هم خلاصې دي. د ویزو د رمدید د فارم بار بار اپلای کړل. متاسفانه د پاکستان حکومت له خوا نه په نارمل ډول ویزه نه ورکول کیږي او دلته د پاکستان حکومت ځای پر ځای چک پوسټونه ایجاد کړل. حتی موږ افغانان نشو کولای چې خپل مریض اسپیتال ته انتقال کړو.
په پاکستان کې وی بل افغان کډوالې سوریا سادات ازادي راډیو ته وویل
دقیقا نه میفهمم کې بعد از ختم
موږ په دقیقه توګه نه پوهیږو چې ورسته له سوراځو به په موږ څه حالت راشي. ځکه ډیرای هغه افغانان چې دلته اوسېږي په دولتي نادولتي او د ښځو د حقوقو په بنسټونو کې کارونه درلودل. دا اجباري استل به موږ په افغانستان کې له انساني ناورین سره مخ کړي.
انساني ما در افغانستان مشاهده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت له 1,000,000 زیاتو افغانانو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي قانونو له جبري ایستلو سره به مخامخ شي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته شاوخوا 250 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او یو شمېر نورو هېوادونو او سازمانونو د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي، خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي تېره اونۍ په ټینګار سره وویل چې دوی په دې مسله کې هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي.
په داسې حال کې چې په فرانسه کې میشتو یو شمیر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو رسنۍ جوړه کړې. په افغانستان کې د نن یو شمیر خبریالان د دوی پر کار له محدودیتونو شکایت کوي. بیا هم سنا کاکړ ته ورزو چې په دې اړه تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له خوا په افغانستان کې د نن د رسنیو او خبریالانو د فعالیتونو د محدودولو ګڼ راپورونه خپرېږي، په بهر کې یو شمیر افغان خبریالانو د بینا په نوم یو نوې رسنۍ جوړه کړې ده. د دې رسنۍ د مسولینو په وینا د شنبې په ورځ په فرانسه کې په خبری، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او سپورتي برخو کې خپل فعالیت پیل کړی او د افغانستان په رسمي فرانسوي او انګلیسي ژبو به خپرونه لري. د دغې رسنۍ یو مسؤول جلال میرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر د دې رسنۍ د جوړولو موخې د بیان د ازادۍ ژوندي ساتل او د واقعیتونو بیانول دي.
با آمدن طالبا و سقوط جمهوریت
د طالبانو پر اطلاع د جمهوریت پړنګیدو د بیان ازادي لمن زولار او رسنۍ خپل ازادي له لاسه ورک. خبريالان لبی لا بیلولار او غاخل کیږي او اطلاعات ته د لاسرسي حق نه لري. دی وضعیت ته په کتو سره افغانستان به هر رسنۍ د بیان ازادي د مشال روخانه ساتلو او د واقعیتونو د بیان لپاره ډیره اړینه دي.
ازادي بیان با استاب واقعیت ها خیلی اثرگذار است.
د ښاغلي میرزاد په خبره بینا رسنۍ 15 خبریالان لري چې څلور یې ښځې دي او دا محلي خپرونې یوازې ډیجیټل دي او ډېر ژر به له سټلایټ څخه خپلې خپرونې پیل کړي. هغه وویل چې د دې رسنۍ بودیجه د یو شمېر خبریالانو او د رسنیو د فعالانو لخوا ورکول کیږي. د رسنۍ داسې مهال خپل فعالیت پیلوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان پر خپلو کارونو د لګول شویو محدودیتونو په اړه شکایت کوي. له دغو خبریالانو څخه یو تن چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هغه خبرونه او راپورونه چې هره ورځ خپروي د طالبانو حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي.
ورځ تر بلې دا محدودیتونه اضافه کیږي. په درن افغانستان کې چې هغه رسنۍ دي ځان ته اختیار نه لري، آزاده نه دي. هر خبر او هر راپور چې نشر کوي د حکومت تر څارنې لاندې دي.
یو ښځینه خبریاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو د زیاتوالي له امله د ښځینه خبریالانو شمېر د هرې ورځې په تېرېدو سره کمیږي.
زه تر اوسه چې کار کوم په رسنۍ کې، نو زه خپله د یوې لرم داسې نه چې یو بل فرمان راشي او هغه کې دا لیکل شوي وي چې نور د ښځې په رسنۍ کې کار نه کوي. موږ روزمره چې دا بیرون ځو کار کوو له دې سره مخامخېږو او دا ډار موږ سره شتون لري. موږ هغه خبر چې دوی په خلاف وي، دوی د چارواکو په خلاف وي، په هیڅ توګه موږ نشو کولای چې نشت کړو. کېدې شاهده ما چې نجونې رسنۍ کې حتی نه غوره کوي.
خو طالبانو تل دغه څرګندونی رد کړي او ویلي دي د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د ملي ګټو پر بنسټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 211 رسنۍ تړل شوي دي او له 11,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د دغه بنسټ په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 4,000 ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي په دندو بوختې وي، خو اوسمهال یوازې زر یې کار کوي. خو د طالبانو حکومت د دغو رسنیو د بندېدو او د دغو خبریالانو د بیکارۍ له امله خپل محدودیتونه نه بلکې د مالي ملاتړ نشتوالی ګڼي. پر دې سربېره د طالبانو حکومت په څو مواردو کې د خبریالانو په نیولو او وهلو ټکولو تورن شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې هیڅ خبریال یې د رسنیزو فعالیتونو له امله نه دی نیولی، خو د ځینو رسنیو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په کابل ښار کې رامین رسولي، په دایکندي ولایت کې سلطان علي جوادي او په فاریاب ولایت کې امین الله عالمي دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعت
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د اسرایلو پوځ یو ځل بیا په غزه تړنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او هغه څوک چې په شمالي برخې پاتې شول د دوی په خبره هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرایل د پوځ اشاره حماس ته وه چې د اکتوبر په منیټې پر اسرایلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخو اوسیدونکو ته د خبرداری د معلوماتي پاڼو د موبایل پیغامونو له لارې ورکړل شوی دی. بل طرف په بیلابیلو هیوادونو د بریټانی د پلاسمین لندن په شمول باندې پراخ تظاهرات شوې دي او د فلسطینیانو په طرفداري باندې دغه تظاهرات له هم په بیلابیل هیوادونو او په لوی ښارونو کې روان دي. تفصیل نور د نوریاس نورین اورو.
د اسرائیل پوځ یو ځل بیا په غزه تړنګ کې ملکیانو ته خبرداري ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزه د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداري د معلوماتي پانو او د موبایل پیغامونو لاره ورکړل شوې ده. اسرائیل غزه سره په پوله کې زیات شمیر سرتیر او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړی او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوز وایان دانیل هاګری وویل سرلنن څخه پر غزه هوایي بریدونه زیاتوي ترڅو خپل پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 400 میجزایونو د تخلیه اعلان وکړ. لدې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 میجزایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی وو. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پر لپسې نښتې کیږي. اسرائیل وویل چې تیر شپه په لبنان کې حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوس پر غزه د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو ویل نږدې 3,000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړي شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفل سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د 40 لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړنګ کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق، یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې غزې ته په رسیدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي ډېری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومه چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزه د هوا او ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویټرز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یک شنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کل شوې ده. سبا دوشنبه د افغانستان په شمیرو لایتون کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ د یک شنبه په ورځ په خپل یک شبکې لیکلي چې دغه کمپاین به په 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. د طالبانو د حکومت د امیر وختي وزارت اتر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
تاکل شوې چې په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. دا بنسټ له کورنۍ غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان په ګوزان اختن شي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکو ظرف شان چې له 15 کلونو د ښکته عمر دو ماشومان مور ده، له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین ورکول د میندو او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
په بازه
زهیل لرم چې واکسین هغه ځایونو ته ورسوي چیرې چې تر اوسه نه وي رسیدلې. موږ تل د دوی هرکلای کړی دی. موږ خوشحاله یو چې کمپاین به سبا بیا پیل شي. موږ انتظار کوو چې دروازې یو ځل بیا راوټکوي او موږ خپلو ګرانو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر باخبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرافت سمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوې. په تیر جمهوری نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
نیاز برای هسته که تیم های
هغه تیمونه چې په پولو کې دی اړتیا ده چې پیاوړي شي. په خو به په لویو لارو کې تیمونه موجود و او هغه کورنۍ چې له قانون لارو افغانستان ته داخلي دي له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته به د پولیو ضد واکسین ورکول کیده. لبه د مرغه د پولیو د ناروغۍ د نور کېدو یو دلیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیات تګ راتګ دی.
پاکستان څخه افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال د احتمال په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستانی رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 30 نیټې پورې له 250,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر په 24 د پولیو د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. څو د پولیو ویروس په اړه د پوهاوي کچه لوړه او د پولیو له خطر سره مخ ماشومان وژغوري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پریکړه کړې ده چې مسافرونکي موټر نور بارونه نشي لیکدولی او دغه شان لوړ ماډل مسافرونکي موټر څخه په اضافي چوکي هم لري کیږي. یو شمېر خلک له دې پریکړې هرکلی کوي. خو اندېښمن دي چې د وزارت په دې پریکړې سره به کرایه لوړ شي چې په اوسني بد اقتصادي وضعیت کې څوک د ورکولو توان نه لري. خو مسافرونکي شرکتونه بیا وایي بار نوړي او موټر اضافي چوکي هم نه لري، نو ځکه به کرایه هم
د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له دې پریکړې چې مسافر اوړونکي موټرې نور بارونه نشي لیکدولی او دغه شان لوړ ماډل مسافر اوړونکو بسونو څخه به اضافي چوکۍ هم لري کیږي، د هرکلی په ترڅ کې وایي په دې سره به په سورلیو کرایه لوړ شي. د مزار شریف اوسیدونکی شمس الله الهام چې کابل ته په 1580 ډوله موټر کې تګ راتګ کوي، ازادي رادیو ته وویل
کچیر دغه اقدام عملی شي پر موټر چلوونکو باندې پر بارې بندیز ولګيږي، دوی مجبور دي چې دغه جریمه لام ولسخه پرې کړی.
دا شان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته خبره کوي او وایي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت یا د پریکړې سره به د موټرو کرایه لوړ شي چې په اوسنی بد اقتصادي وضعیت کې یې خلک د ورکولو توان نه لري. د کندهار اوسیدونکو علي احمد او د هرات اوسیدونکو حبیب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زه فکر کوم چې پر ولس یا مثلا پر د مسافرو باندې بد اغیز وکړي، ځکه موږ خلک ډیر په بد وضعیت کې دي او موږ ټولنه ډیر غریبه ټولنه ده.
نو تقریبا څلور وی ساعته تقریبا ته 150 ساعته پر منزل د لارې خامدي چوکۍ دومره تنګ دي چې حتی خو د ګونډې د وسولېږي مرکز ته چې ورسېږي بیا به یو ډاکټر ته مراجعه کوي، ځکه چې د چوکۍ د خو مشکلات شته دي، قیمتونه کرایه بلیټ او بلې خو تنګ دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی چې تر دې وروسته مسافر وړونکو موټرې د بار او سوداګریزو توکو د لیکت اجازه نه لري. دغه شان یاد وزارت دا هم ویلي چې لری پرتو ولایتونو ته بیلابیل ډول بسونو څخه د اضافي چوکیو شمیر هم راکم کړي. دا چې د خلکو یاد اندېښنې څومره پر ځای دي او تر دې وروسته به سوداګریز توکي او بارونه د کومو موټرو له لارې لیږدول کیږي، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ورله مخه ځینې ترانسپورتي شرکتونه فعال دي چې له یو ولایت څخه بل ولایت ته سوداګریز مالونه لیږدوي. بل پلاو یو شمیر مسافر وړونکو ترانسپورتي شرکتونه وایي بار نوړي او موټر یې اضافي چوکۍ هم نه لري، نو ځکه کرایه به هم لوړ نه شي. د قدرت ترانسپورتي شرکت چې موټر یې د افغانستان شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي، مرستیال عبد الله هلال ازادي رادیو ته وویل
سمګ د موټرو ماډل 1580 دی چې سمګ موټرې له 940 څخه تر 350 پورې چوکۍ لري. 1580 ډوله ټول موټرې هم د اندازه باندې چوکۍ لري. په بار په برخه کې هم کو وایم دا موټرې دومره بار نه وړي چې شتون یا نشتون یې زموږ د شرکت پر عوایدو تاثیر ولري.
د غشان کابل کې د لشکرګاه بس ترانسپورتي شرکت مسؤل فضل رحیم ازادي رادیو ته وویل
نو چوکۍ باندې چوکۍ کومواله موږ ته کوم پارک نه کوي، نو په دې کې به چې ډېرې کمې شي به څلور پنځه شپږ چوکۍ کمې چې هغه د ترانسپورت معیار باندې برابرېږي. نو بل د خبر راغله د بار خو نو داسې بارونه په 580 موټرونو کې څوک نه وړي چې هغه د په دې باندې دې ته ډېره ګټه وي.
د شرکتونو مسولین داسې مهال د کرایو د نه لوړې دو خبره کوي چې تر دې مخکې هغه 1580 ډوله موټرې چې دوی د چوکیو شمیر کم کړای او د وی آی پی نوم یې ورکړای نږدې نیمایي وو کرایه هم لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې خلک وایي افغانستان کې د ترافیکي پیښو یو لامل د مسافرونکو موټرو له لوړې سوداګریز توکو او بارونو لیږدول یاد شوي دي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت تازه پریکړې سره به د ترافیکي پیښو کچه هم راکمه شي. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی نن یک شنبه رسنیو ته ویلي تیرو شپږو میاشتو کې په لویو لارو او ښارونو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 1029 تنه مړه شوي او 3890 تنه نور ټپیان شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سبا د شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزانډیا پولیو زد واکسین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې علمند او پلرونو غوښتل شوی دي چې خپل له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزانډ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزانډ زد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سکهال په دې هیواد کې د پولیو 15 مثبت پیښه ثبت شوی چې ټولې په ننګرهار پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په هرات کې زلزله ځپلې له بیرنیو مرستو زیات خپل ژوند ته د سمون ورکولو په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د پروګرام د یک شنبه په خپل اکسپانیا په خوندي ټویټر بیا خبرداري ورکړې چې بودیجې په چټکۍ په خلاصې دوده او د شهزاده په نوم دیوي مېرمنې څرګندونې خبرې کړې دي چې وايي هر څه یې له لاسه ورکړې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا نو موړي د هغو 15000 کسانو لړل یو د چې د هرات له زلزلې ژوندې پاتې شوې ده او د دې پروګرام مرستې ترلاسه کړې دي. پاینه حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په خپل اکسپانه لیکل دي چې په هرات کې زلزلو 1.5 کورونه ویجاړ کړي او 1.0 اتحات یا کورونه یې سخت زیانمن کړي دي. د اسرایلو پوځي او زلبیا په غزې تړنګ کې ملکیانو ته خبرداري ورکړي دي چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي. هغه وایي چې چیرې څوک په شمالي برخې کې پاتې شي هغه ته به د تروریستي سازمان شریک پسترګ وکتل شي. د اسرایلو د پوځ اشاره هم استوا چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرایلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته د خبرداري د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو لاره ورکړل شوې ده. اسرایلو له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي او نږدې د چوبسي مکیز مکني عملیات پیل کړي. د اسرایلو د پوځ ویاندول اثر لنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپل پوځیانو ته د مکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. او د بوسنیا هرزګووینیا په پلازمینه سارویو کې نن په زرګونو کسانو مظاهره وکړه تر څو د اسرایلو حماس سرمنځ پر روانه جګړه کې فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا کې د فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوې او ګډونوالو یې پر غزې د اسرایلو د بریدونو د پایت رسیدو غوښتنه وکړه. د سارویو خاروالی بنیامین کریج د مظاهره ګډونوالو ته ویل چې د سارویو اوسیدونکو په 1990 لسیزه کې په معاصر تاریخ یو وګړه محاصره تجربه کړي وو پوهیږي چې کله وبو خوړنوي وضعیت څډول وي. د راپور لمخې ورته کوچنی مظاهره د بوسنیا په نور خارونو کې هم ترسره شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومن چې دی په دست کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل لاپور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیر بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغیز کوي.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتبار یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دو په حال کې ده، او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر یو نیم لک کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیر خیخه نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخه د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې عمان بوټي په خوا یوازې په غور بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 102 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي، د غرونو کې بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي، د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبره شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یو شتکار خانی ویجاړی کړی دی. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بیا وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاکونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بیا وزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500-160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی زین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکی راځي او زموږ څخه رانیسي.
دوه نفر می ازمو میره. اننجه قچاورو کلانه دیږي.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی. د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سش کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرام شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرام شیشه نیول شوی و. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرام شیشه نیول شوی چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړ شوی و. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتې دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمن کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخا یو کار چې بچا کوي یاد
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه یې پریښي وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریښي خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځلې اوس کوي د اته څلوېښت ساعته د هغه خوب نه وي نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې نو اوس چې دی پنځه دقو پاس یا لس دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل ځکه یې هم د خمار او هم د نشه په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې واز ما ډیره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو ډیرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې. اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبیي څه وخورم بېګاله راروېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو چې متود شوم لکه یو ویده سړی بس هر څه نه ووتو او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی ځکه چې مونږ چې کله خمار شو نشه بیا نه ونو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقي شکل غنه استفاده کوي هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د پنځه څلوېښت ورځو لپاره بستر کړل شي خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د څو کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشې پرېښودو دوه کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري مثلا یو کال دوه کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي د تاغو نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کی.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط و ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چیرنی خیی چی جگلی ده نور و زیانونو ترسنگ ده اتیاد لامل هم گرزی او ده جگلو پا بهیر که دیرای ها غزبانان پا نشو اخده کیی چی لکورنی او خپلوانو چخلی ری ده جگلی پا لمری کرخه کیوی. دا چی نظامیان ولی نشو تا مخه کیوی ده جگلی پا لمری کرخه کی معمولان کم دول نشه مواد کاریگی سنگه که دلسی چی ده افغانستان غونی نارام او جگل چپولی هیواد که خلق ل اتیاد چخوش غورل سی. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د بلویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري. مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي د جګړو په لومړیو کرخو کې پاتې شوي دي هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهیدل لیدلي دي دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي د وینې د بهیدلو لامل کیږي او خپل د وجل کېدل او ټپ کېدل او اسارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هره بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشه یي مواد استعمالوي؟
لډيري پخوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خ جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخوي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکیلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغیزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنگي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي او تر ډیره دغه جنگي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظ خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو او استفادی محتاط شوی وي. نو په دې اساس دا یو ډیره پیچلی او ډیره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنگ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. اولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو
آگاهی لوړ شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
تر نو اوریدونکو، تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوي کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ باندې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس موږ یو ځای وو. دا غلط ما ته وویل چې نن شپه او چیرې ځو. زه په خوا دا وادو دی سایلو ته ډېر ډېر تلم. بیا شپه لاړو هلته یو الیکانو مجلس و خپل منځ کې الیکان شیشه وه. بیا ما ته وویل وروره شراب مرام نشه، قریض به ته ما پي. ما ته وویل شیشه وهې هو یا لګای دو لګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل کوه څه مشکل نه لري. بیا مې وویل هغه نریسته رو 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 شاخ مو ورته کېده تر دې غزې پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل قسم اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و، عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور، د پلار، د خویندې، د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم. وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شوم ما نه هغوی خوا بده شو. داسې ورشو که خپل پلار مور راته لاس شي که خدای پاک دې کاشکه را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کوه، مجبور به وم. کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که را سره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به همدا کار وم. یو ورځ زه خمار پاتې شوم، ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه م په فراري وم. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم. د کور مې یو دوه بسکر وویست، هغه بسکران 5000 6000 قیمت وو. ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. بله خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده. خپل ځوان نه پیژنو، خپل مور پلار احترام نه پیژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخرت هم په امن نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې، فرانسې کې. دلته قبولي دي، زما وړکی ورور دی، یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم. خامخام مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې، یو نیم لک ډالر وو. همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړی او د کور ور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راته ویل
دا زمون په کور کې چې بکره اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته بکره ورکوي چې نه پیژنئ
نو زه خو په کور کې ناسته یما زه څه پیژنم
نو زه خو داسو میاشت مسافرم کور چا بکره ورکړی دی
کور خو تا راهنما والا ته ویلي و چې په کرایه یې ورکي هغوی په کرایه ورکړی دی
راهنما والا دې خدای خوار کړي زمون کور ډېر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې ناحق ځان په جنجال مور سره اخته کوه کور خو راهنما والا ورکړی دی
زه هم راهنما والا ته ورځم
و سړی پام کوه چې جنجال ور سره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ور سره وکم سلام علیکم
و علیکم سلام حاجی صاحب ستړی مشه
تم ستړی مشه سال له خیر جوړ په خیر
شکر مننه راځه راځه حاجی صاحب دغه مخه مخ چوکي کینه
سمه ده ده کینم
حاجی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوې به چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی خپل وړه کرایه می ور کړی دی
ستا دې د خادي لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و ما ته وې دی ویلی وای چې څه دا کور دغه یو سړی ته ورکوم
خ خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدی لري
و ورور دا سړی پوډری دی نور بدی لا څنګه یې زمون گاونډیان په نشو اخته کی غلاوی کی شل نور فسادونه کی
د پلار دا کار نشی کولای جی صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشی کولای بی غم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلو ده
واو ورور دروغ درته ویل دی دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دی او په کور کې بل څوک وسیږي
څه شی دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوي وینه
عجیب ده والا قسم ده زه یې وینم ته بی غم اوسه که بل څوک ورته وایم چې کور خالی کی نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم السلام رو رخی
ورور که تم می ونه پیژندلې خیریت کو و
او خیریت دې په دې کور کې ته اوسېږي
او زه اوسېږم ولی
زما نوم سید محمد دې راهنما والایم تا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړو د کرایې اسناد هم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما دیوال دې
څنګه څه فرق کوي تا لیدلې وي چې اسناد دې وسړي وي او په کور کې دې بل څوک اوسېږي
نو بادر اوس مشکل څه ده
مشکل دا ده چې ته د هیروینو عملی د کور خاون پرون راهنما ته راغلی او ستا په باره کې شکایت راته وکړ
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم کور خالی کا او خلاص
خو سمه ده یار ته چې وای نو صحیح ده
بس چې صحیح ده کور خالی کا په یوه هفته کې باید خامخا کړه بار کی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.